السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې ساعت خبرونه کې ستاسو سره کلای کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایي بحران سره مخامخ دی په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو اژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوږې له بحران څخه کړي دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېیمه برخه وګړي چې شمېر یې څه کم 14 میلیونو ته رسېږي له لوږې سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی ښاغلي کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامداره ډول ترې مري د تاجکستان له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشئی توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشئی توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشئی توکو د کشف ویښې چې د افغانستان په شمال کې د نشئی توکو د پام وړ ذخیرې شته هغه جره کړي د نشئی توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دې لپاره تاجکستان له افغانستان سره د خپل پولو په پیاوړي کولو او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدار څرګندوري کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشئی توکو کرکیلا راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنۍ او چارو سرپرست عامر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنۍ او چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبري وکړي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد په خپله اکسپانډ لیکلي دواړو لور یو منل چې د شویو موافقو پر عملي کېدو به کار کوي هغه زیاته کړي په څو ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي عامر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو له نوي ټاکل شوي وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دویم مشل او راسیالي وکړي د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه آیرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي نو لوبډلې یو ورځ آرام درلودو مونږ په ټوله کې په شل اوریز فارمیټ کې هم غوره لوبډله لرو تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي
آیرلند په لومړی شل اوره سیالۍ کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه دواړه هیوادونه به خپله درېیمه شل اوره لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي افغانستان تر دې مخکې له آیرلند د یو ورځنیو یا 50 اوره سیالیو لوبلړۍ ګټلې وه د سوری په شمالي دښته کې لږ تر لږه 14 کسان هغه وخت مړه شول چې موټر یې پر یو ماین ور برابر شو د جګړې یوې چارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول طبي مرخیړي یا پوڅکۍ د ټولولو لپاره وتلي وو هر کال له فبروري څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخیړي په ټولولو پسې وځي د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د 9 کسانو په ګډون 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په هغه سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي او هند پرون شنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطحه ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي قوي اټکل دا دی چې هندو ملتپال صدر اعظم نریندرا مودی به د درېیمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي په هند کې نږدې 1 میلیارد وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي 23 کلن مودی له مخکې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمه لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپور دا واوري د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې سړې هوا په دې هیواد کې بیځایه شوي او تازه راستن شوي کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي څه کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 25 ته هم رسیدلې او په تیره یوه میاشت کې د سړې هوا واوري بارانونو او طوفانونو له امله 6 کسان مړه شوي دي ځینې راستن شوي کسان هم وایي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شول تفصیل په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډېرو ستونزو سره مخامخ سي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه سوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوې او له جګړو اغېزمنې سوې کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیات داس کورنۍ هم ستا چې بیخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را مهاجر سوي دلته تور کوتل سره پراته یو په ډېر بد حالت کې یو د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو په خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي او پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 1300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلي لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لکه وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 15 میلیونه او 3 لکه نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکی او سیاسي فعال د ایران د رژیم لخوا نیول شوی ده. صدیقه وسمقی څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوی و خو هغې دا احضار غیر قانوني بللو. میرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې ښکارېده په ټولنیزو شبکو کې خپره کړې و ویلي و چې نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقه واسمقي پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول سو. د میرمن واسمقي میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل. تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. تور زمخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقې وسمقي د احضارېدو راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلي وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرت العین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد د زمانه قرت العین ده چې نوم به د ایران په تاریخ کې ثبت شي. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ زړورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نه ولاړ. هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړی و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغه بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوی و خپره کړه. هغه ویلي وو چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلنه نجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی، د اکتوبر میاشتې پر 9مه د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو، چې ازادي راډیو اوري او لمک سره پات کېږي. د خبرونه په فایل کې مشمنه کړي و چې لوی برخه د ازادي راډیو دوه نورې ونیس پروګرامونو ته جلا شوي. لږمالي سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واوري. خو وخت ولرې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې دی ورپسې وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړی شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په د خو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول آسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دو کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړه، چې یو د یو چا په زړه کې به یوه ویره پیدا شوه چې یعنې دا څوک دی، دا به څه ویایي، دا ما څه پیژني، دا نه ویایي چې که زه د یو چا خور ته مزاحمت وکړم هغه خو بېرته د ما خورم، یو بله ورځ د ما خور ته څوک مزاحمت وکړنو په ما به څومره بده ولګېږي. که فیسبوک، که ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي. نو لکه د چاقو نه هم موږ میوه پرې پوچولی شو، کار پرې کړی شو، هم یو څوک پرې وژلی شو، قتل پرې کړلی شو. هر خپل لاس کې دی، زړه دې په هغو باندې قتل کې دی، خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته دې ګټه رسېږي. ډېری خلک دي چې خپلې خور ته یا ته په نابلده شماره باندې زنګ راشي، په کور کې مړی جوړوي، غم یې نه وي مړی وي، خدای همیشه د خلکو لوران ته